د انسان وژل په جومات کې او یا بیرون د جومات نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی. الله جل جلاله په قران کریم کې مهرباني کړې ده، وایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله جل جلاله په خپل ذات قسم خوري چې دغه قاتل به زما نه جنت خود څه کوي چې بوی د جنت به مونږ ګوري. په ورځ د قیامت کې بزرگترینه ګناه شرک دی، او د شرک نه وروسته چې هغه کفر دی بیا د انسان قتل دی. خو کله که موږ د اسلام تاریخ ته وګورو نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هم داسې خلکو په شهادت ورسولو چې هغوی مسلمانانو، مونځ یې کو، روژه یې نیوله، قرآن یې لوستلو. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه یې هم په همدې شکل د قرآن په تلاوت کې په شهادت ورسولو، او سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هم په شهادت ورسولو. که د کربلا پیخې ته وګورو هغه خلک مسلمانانو، خو دغه ډلې چې دغه وژل کوي دا خوارج دي. د خوارجو په اړه باندې ډیر زیات اسلام کې ډیر زیات معلومات شته دي، دوستان او هیوادوال پی باندې پوهیږي. د دوی له نظره ټول خلک غیر مسلم دي، صرف دوی مسلمانان دي. په هر صورت کله چې د په افغانستان کې د یو ډیر غټ جهادي رهبر د انتحار فتوا ورکړه د استشهاد په نامو باندې، او د کارتیناو یا د شاه شهید مسله یې هغه وویل چې دا زموږ افرادو سرته رسولې ده. په میدان هوایی کې کومې ښځې چې انتحاري حمله کړې وه هغه هم دوی ثابت ادعا وکړه چې دا زموږ افرادو کړې ده. نو دغه اعمال دوی نه په قرآن کې شته او نه په حدیثو کې شته دي.
لودین صاحب، تاسو وخت نا وخت پر دینی مسایلو په بحثونو مناظرو کې برخه اخلي. د اسلام دین له نظره په جماعت یا د عبادت په ځای کې چاودنه کول، حمله کول یا د نور نظامی اهدافو د پاره د ځینو تحرکاتو رامنځته کول څنګه کار دی؟
د اسلام له نظره په جماعت کې او یا په بل ځای کې چاودنه دا خو هیڅ وجود نه لري، نه په قرآن کې او نه په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. بلکې زه دا عرض کوم چې جماعت تاسې جوړ کړی دی، او کعبه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې، او معبد یو بل چا جوړ کړی دی، او کلیسا یو بل چا جوړه کړې ده. د انسان بنا چې ده دا د الله جل جلاله بنا ده، او هر څوک چې دغه بنا منهدم کوي هغه ملعون دی. نو نه په اسلام کې، نه په قرآن کې، او نه په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په هیڅ ځای کې د انسان وژل جواز نه لري. خوارج یو گمراه فرقه ده چې دا فرقه د سیدنا علی رضی الله تعالی عنه په دور کې جوړه شوه. خوارج په دوه قسمه وو، چې دی او وو، چې یو په میدان کې به جنګېدل او بل ډله به نور خلک به را ګرمول او خپل به د خیر په غونډۍ ناسو، چې دا دوهمه ډله یې زیاته خطرناکه وه. ځکه چې دوی د حاکم خلاف په داخل د نظام کې قرار لروده، او تاسو ولیدل چې په جمهوریت کې دوی موجود وو، خو دوی به د جمهوریت پر ضد باندې خلک تحریکول.
طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د ټولو عبادت ځایونو او مقدسو ځایونو د خوندیتوب ژمنه کړې وه، خو وخت نا وخت بیا هم پر جماعتونو دا ډول حملې کیږي. آیا طالبان په خپل ژمنه کې پاتې راغلي؟
کومنګه دې ته متوجه شو چې طالبانو په دغه شل کاله خپل مبارزه کې چې دوی حق بولي په صلحاو جماعتونو کې انتحاریان کړي دي، خلک وژلي دي. حتی د دوی یو لیډر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کانټیننټل کې ناسو، زمنګ افرادو ته د جنت کاغذونه ورکول او دوی جنت ته لیږل. ګوري، اول دا چې پیغمبر علیه السلام بنده دی، دویم دا چې هغه وفات شوی دی، هغه جنازه شوی ده، هغه په قبر کې خودل شوی دی، حاجیان د هغې قبر ته ځي. درېیمه خبره دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت کې داسې د خدای د امر نه بغیر دا کار نه کوي. دوی اول اتهام په پیغمبر بسته کړ، او څوک چې په پیغمبر باندې اتهام بسته کوي په ورځ قیامت به د هغوی پوزه توري. تاسو وګورئ چې انجینران، ډاکټران، معلمین، منورین، معززین هم دې طالبانو وژل. اوس هم دغه کوم قتلونه چې کیږي، تاسو وګورئ څه موده مخکې مولوی صاحب سردار ولی په شهادت ورسولو، په دې نامه باندې چې هغوی سلفیان دي. دغه مذهبي جنگ اوس په افغانستان کې شروع شوی دی، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ حنفي مذهب یو، او دغه نور مذاهب چې دي دا باید ټول د منځه لاړ شي. شیعگان هم په افغانستان کې باید ژوند ونه شي کولی، او نور سلفیان یا نور مذاهب چې دي هغوی هم فقط او فقط دوی د حنفي مذهب پیرو دي، او د حنفي مذهب نه آگاهي هم نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول مسؤلیت دوی پر غاړه دی.